جام سیالیو کې د افغان لوبډلې د ماتې یو لامل په لوبډله کې د وړتیا له مخې لوبغاړو ته چانس نه ورکول دي چې د دوی په خبره که ملي لوبډلې ته د وړتیا له مخې لوبغاړي وټاکل شي نو افغانستان له هرې لوبډلې لوبه ګټلی شي. افغانستان د 2019 کال کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې په انګلستان او ویلز کې د نړۍ د لسو غوره لوبډلو ترمنځ وشوې او انګلستان یې اتلولي وګټله، نه لوبې وکړې او خپلې ټولې لوبې بایلودې. د کرکټ مبصرینو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرلپسې ماتو لامل د نړیوال جام په درشل کې د لوبډل مشر بدلول، په لوبډلې کې ډلبازۍ، له اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نه بلدتیا او د لوبغاړو خراب فټنس بولي. بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ پخوانی مسؤول او اوسنی میډیا منیجر نظیم جار عبدالرحیم زهم منی چې د افغان لوبډلې پرلپسې ماتو پر هغو ماشومانو او ځوانانو چې خپل راتلونکی کرکټ ټاکلی زیات اغیز کړی، خو هغه د دغه اغیز لامل له کرکټ سره د دوی زیاته مینه بولي.
هیڅ شک نشته چې تحصیل لري، ټول مونږ او تاسو سترګې په لارو چې مونږ ونه ځینې میچونه ګټو، خو متاسفانه چې مونږ ونه ګټل. په هغو باندې چې تاثیر کوي دا په همدې معنا چې دوی کرکټ سره څومره کلکه مینه لري. دا لیکل یوې خوانه د خفګان لامل سوه، دوی له بلې خوانه د دې لامل سه چې ورورګله دوی کولی شي که بله ورځ میچونه ګټي دوی لا تشویقېږي. زه باور لرم دا تاثیر بالکل په لري چې مشران ښه وځلیږي نو دوی هم همغونه هڅه کوي.
د کوسو کرکټ یا په انګلیسي اصطلاح سټریټ کرکټ د هر لوبغاړي اساس جوړوي. هر کرکټر په لومړیو کې په همدې کوسو لارو کې کرکټ کوي او بیا ورو ورو مخته ځي او تر ملي لوبډلې ځان رسوي او په نړیوالو میدانونو کې د خپل هیواد بیرغ ځلوي او ستر نوم خپلوي. خو دا یوازې تمیم او سمیولا نه دي چې په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې ماتو ناهیلې کړي، بلکې داسې ګڼ شمېر نور ماشومان او ځوانان شته چې په ډیرو سختو شرایطو کې په خاورینو او له دوړو ډکو میدانونو کې کرکټ کوي او غواړي چې په راتلونکي کې د کرکټ ستوري شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر هنري او فرهنګي مطالبو سربیره په ننګرهار کې د ظلم آباد د کلا په اړه راپور برابر کړی.
دغه ټول جنج ودرول ورته ویل تر هغه وخت پورې تاسو د خپل ناوې لدی ځای نه شئ وړی، تر څو پورې چې تاسو دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دی او د جنج کې تاسو ځای
موږ سره. په هنر جاج کې مو له داود تپان سره د لیک سره د لیکوال په چلند خبرې کړي.
تر اوسه مام هغه واقعي کار سي د مسؤلیت په اساس به تر سره سي، مونږی دی مسولیت په اساس نه تر سره کوو.
فنکار برخه کې لا په هنیار تمهید الله سیلانی سرغیږي ګو
خوونی او روزنه په برخه کې او خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو ډیری تر څنګ مونږ ول شي د بهای جان نوم ژوندای شي او
په زر پانه کې به لنډه کیسه د بلاسی اوري واوري.
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې خو نا ببر لزای ولاړ شو.
اپ ورخمین خیال کې به آزاد نظم واوري. پورا شل کلمې کې ورته ګورم، پورا شل کاله می کیږي ورته ګورم، پورا شل کاله کیږي راته ګوري، نه هغراته د زړه غوټي را سپړی او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی شاعر، لیکوال، ژورنالیست او څیړونکی محمد نواز حقیقت سانین ومړ. ښاغلی محمد نواز حقیقت سانین په 1909 کال په کونړ کې زیږیدلی. زده کړې یې له کوره پیل کړي او تر پوهنتون پورې ورسولې. کار یې پیل کړ خو په هیڅ حالت کې د قلم ملګرتیا پرې نه ښوده. خپل دایمي ملګری به یې تل په خپل پاسیني جیب کې ټومبلی و. دا مزل له کړاوونو ډکو، خو د ویاړونو په غمیو هم سینګار و. او دا ویاړونه لومړی د تا او بیا یې کورنیو بچیانو ته او بیا د افغانستان د فرهنګ لوی کورنۍ ته د سر لوړی او فخر څراغونه ګڼل کیږي. حقیقت سانین د افغانستان د اوسنی ادب او فرهنګ د زلند ستوري په توګه لاند خو لزیارونو او کړهونو ډک ژوند وکړ. هغه د ماشوم ادب په برخه کې ډیر کار وکړ او ځکه خو د ماشوم ادبیاتو بابا بلل کېده. د ازادي رادیو مجلې نننې غنه نوموړي ادیب او څیړونکي آروی خاد محمد نواز حقیقت سانین روح تړلې کو او په پیل کې مریم توخی ته غوښیږي چې د ننګرهار د سر ورو دولسوالۍ د ظلم آباد د کلا پاړې راپور برابر کړي.
د ظلم آباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري لسګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کېږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه و. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلم آباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یو ډیر لرغونی او یو ډیر لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجود دي او همدلته د خپل ژوند روزمره چارې روانې کړې دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنګونو تاثیرات هم شته. یاده کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغې سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونې بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغه کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کېږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لورې جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډېره پخوانی تاریخ لري، ډېره پخوانی ده. او بل خبره چې په دغه سیمه کې سکان اوسېدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینه وي، دلته به لمباګانې کولې او تله راتله به، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډېر زیات و. او بیا موږ ته د خپلو مشرانو داسې کیسې به کولې هغه وخت سره، دا اوس هم دا کیسې پاتې دي همداسې، چې دغه زمونږ د دې نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته یوه کلا جوړه کړي، یوه لویه کلا، نو روزانه به په لسګونو خلک راتله او دې کلا کې به کار کولو، دغه د خټو پخسې به یې کولې او دا کلا همداسې ورو ورو جوړېدله. خو د تقریبا د ورځو نه داسې یو ورځ وایي راغلې وه چې دلته مزدورانو کمبود کړی و. د مزدورانو کمی و، دومره خلک نه و چې دغه خټه یعنی دوی چې پخه کړې و دغې نه پخسه و کې. نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و، دلته د سکانو جنگ چې کوم کلي نه دوی خپله ناوې راوړله، نو په دغه لاره چې بیرته راځي دغه ټول جنگ یې ودرولو. ورته وویل تر هغه وخته پورې تاسو د خپله ناوې له دې ځایه نه شي وړی، تر څو پورې چې تاسو دغه کوم جنجیان چې در سره راغلي دي او دوی جنگ کې تاسو ځئ، موږ سره به دغه کار کوئ.
د ښاغلي کلیوال په خبره چې د دغې سیمې واکمنانو په زوره د سکانو جنج ودراوه او د ناوې او شا سربیره یې په ټولو کار پیل وکړ. دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر
خو په هماغه وخت باندې دوی لګیا شکارې کولو. بیا داسې دوه روایت دي، خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاو او ناوې چې دواړو کار کولو په دې کلا کې او په کار بوختونو، په دغه ورځ باندې وای دغه شاو د سلګه سرکشي وکړو، لکه د سې زور وکړولو. نو بیا دې هم دغه مشر را واخستلم او دایو وژلو او دای را واخستو او په دې کلامنس کې خو انده د ظلم یو نمونه و. او بل نور خلک د سې وای چې نه، تر د مازیګره پوري په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوي هم شاو.
د زیاته ویچې په دغه کلا کې څو خټګر هم وژل شوی او په دیوالونو کې خخ کړی دي، نو ځکه یې په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی. دا چې دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانې خو دا اوس منګه باز وخت کې باز زینه مینه شو وګورو، یا تاسو دغه سوري چې تاسو خپل ګوري چې ډیره زیاته قوي کلا ده. یعنی دغه سوري چې دوی وستې دي، دوی د دې په وستلو کې ډیر مشکلات موزیک چې خو دا خټه ډیره زیاته پخ شوی و، بل دا زم او بل د کلا دا سور چې مونږ ګورو باز زینه چې ورزیدل یا لسلک برابر شوی دي، یو کټ په دې پلانو باندې چول کیږي. یعنی دومره لوی جوړه کړي دا د پخسي کوم سوري چې دي، او ول کیږي چې د دې لپاره چې کله خټه پخ کړله په هغه وخت سره په غویان یا په دغه باندې، نو بیا به دا چمره واغ سو پروانو بو کې بيخي، او د ډیر وخت لپاره د 2 ساعتو لپاره بيخي او په دې بو کې چیر دغه چم او بو میده میده کوزان سره به وړو نو بیرته به ورته ویل چې دغه خټه نه ده پخه او بیا به خلک ګرځیدل او دغه خټه به پخول او کچیر دغه برابر شي وو نو بو به نوړل نو به ورته چې وسکار شروع کړي اوس خو چې منګا ګورو دی کلا کې دسی لګ لګا ساری پاتې شوی دی خو هغه خلک چې زمنګ د سنیکونه بو وغوینه چې د خبره را پات ویل چې دلته دوه منزله د خاورو کوټې جوړې کړې وي
د یادونې دا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې ګڼې نورې فرهنګي آبادې هم شته چې ځینې یې د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ دي.
په پرمختللو هیوادونو کې د وخت د کمښت له امله خلک غږیز کتابونه اوري. دوی کوښښ کوي چې د نورو کارونو تر څنګ مطالعه هم وکړي، نو له همدې امله غږیز کتابونه اوري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم د غږیزو کتابونو مینوال زیات شوي. په اړه یې زموږ همکار سهار ګل میرزا راپور لري.
در آن روز از حمله پیکارها یا برگینی اونها یا شکار دست جمعی اشراف
ده یو رومان ده چه رضا ساحلی د انټرنیټ للارې غږیزه بڼه اوري. ساحل وای که ورزش کوي یا موټر چلوي اکثره په غږ کې سب شوی کیسې یا شیرونه د انټرنیټ یا سی ډی په ذریعہ اوري.
یک از دلایلی که ما گوش ندادم امو اولین نمونه ای که ما گوش دادم به فکر افتادم خب
لومړی بیلګه چې ما واوریدم په دې فکر کې شوم چې مونږ اضافي وخت لرو، مثلا کله چې کور ته ځو ورزش کوو او یا مسافرت کوو باید صوتي کتابونه ته غوږ کېږدو او ځانونه بوخت. له هغې راهیسې چې زه صوتي کتابونه اورم اطلاعات مې زیات شوي او د کیسې لیکنې بڼه او ارایه مې ښه زده کړې ده.
ساحل وای لدری کلونو راهی سیدا کار کوي او د کورنۍ نور غړي هم څوی چې په وزګار وخت کې دغه کتابونه واوري. پر ساحل سربیرا د خوونځو یو شمیر نور زده کوونکې هم په همدې ډول د خوونیز مطالبه اوریدو ته لیول شوې دي. حمید الله چې د کابل خار دی و خوونځي د 12م ټولګي زده کوونکې ده، دی وای چې لیو کال راهی سی په ورځ کې یو ساعت د سی ډی لاري خوونیز کتابونه اوري.
وقتی که ما اوقات بیکار میمانم از طریق کسید یا سیدی
کله چه وزگاریم ده سیدی للار غگیز کتابونه آورم ده خونیز و مطالب آوریدل زمانگ ده پوه کچه لولوی.
حمیدالله لخپل و همزول و هم غواری چه خپل وقت زایی نکری او ده کتابونو لسبت شوی غگیزی بانی موسر استفاده وکری. ده غزوانان وای د دغه کتابونو اکثره چې په سیډی ګانو کې دي د کمپیوټري پروګرامونو له پلورنځي وی ترلاسه کوي او یای د انټرنیټ لاري اوري. د نارن سافټویر پلورنځي مسول رحمان ازادي رادیو ته وویل چې د کتابونو اکثره غږیزي سیډی ګانې له ایران راځي.
سیدی هم تفاوت است، از انجینری است، گرافیکی هست، دیگه درسی هست، برای اطفال است.
دلتا بیلا بیل سی ڈی گان لکه کیسا شیر انجینری گرافیکی درسی او د ماشومان او دزد هتا کال کیگی چې دغه پلورنځای لرم. ورسته دو کلونو کې د صوتی کتابونو لپاره د مراجعینو شمیر زیات شوی دی.
رحمان وایي چې د اکثر مینوال د خوونځي زدکونکي او ځوانان دي. د غواره کتاب د بنسټ رئیس زبیح مهدی وایي چې دوی د کتابونو غږیزه بڼه جوړه کړي او د وی پاڼې لاري خبروي. هم غوښتل چې په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو خو هڅو مو نتیجه ورنه کړه.
که غواړو تخلیق او تحقیق مو پرمختګ وکړي نو باید للیک سره مسؤلانه چلند وکړو. دا چې للیک سره غیر مسؤلانه چلند څومره ستونزې پیښوي او څنګه کولی شو چې د لیک سره د مسؤلانه چلند تومنه پیاوړي کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی هنر جاج کې داود تپان را ځوابوي.
هنر جاج
تپان صاحب مننه. پښتنه دا کوم چې زموږ د ټولنې ډېر اشخاص لیک کی، قلم راخلي لیک کی، لیک سره څه ډول چلند او برخورد باید وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد، ته د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو پانزی استاد، یو خط لیکل دی یو لیکوالی ده. خطونه په ډیر اسانه سره لیکل کېدلی سي او لیکوالی ډیر ریاضت غواړي، ډیر مطالعه غواړي، ډیر کار غواړي او مسلسل رابطه غواړي لزان سره. یعنی لکه څنګه سي انسان په ډوډۍ او اوبو باندې خپل انرژي پوره کوي، همدا ډول باید لیکوال د نوري نړۍ سره په رابطه، په مطالعه، په مشاهده ځان عیار او خپل رابطه وساتي او دیغه په اساس باندې لیکوالی ته راسي. زه خو تر اوسه پورې څومره پښتو کتابونه لولم زه تور نه پیلګوم، ډیر تر ډیره جه بریده پورې به د دوی خبرې کری، صحیح به وي، دقیق به وي، خو کاپی پیسټ هم نه دی، کټ پیسټ دی. کټ پیسټ راوړي یو کتاب، مثلا که د خوشحال بابا خبر راواخلو، د خوشحال بابا په اړه زموږ پښتنو لیکوالو د په دې اوس وخت کې د هیوادمل صاحب نه رانیولې بیا تر ما او تا پورې کوم لیکونه موجود دي، په دې کې به په حساب د خوشحال بابا په اړه سل نوې خبرې را پیدا نه کړي. کله سی مونږ نوې خبر نه لرو، ولې دومره ضرورت دی ته څه داسې بیا په پرله پسې ډول ایغه جای نه راکټ کا بیا دلته پیسټ کا، د هیڅ معنا نه لري. یعنی مونږ خو د نورې نړۍ کتابونه اوس مطالعه کوو، څه سی وایي هغه د لیکوال په وجود کې شته.
احساس مونږ د مسؤلیت پذیرۍ ده
و
زموږ لیکوال آیا مسؤلیت نه اخلي یا په بې مسؤلیتۍ سره لیکي؟
زمنګ لیکوال ما پورې تر اوسه پورې مام دا کار کړی، تر ما پورې زه په ځانم نقد لرم، تر اوسه مام هغه واقعي کار سي د مسؤلیت په اساس به تر سره سي. مونږ د مسؤلیت په اساس نه تر سره کوو، د شهرت په اساس تر سره کوو. سي ما ته څوک وایي سي پلانې والا ډېر غټ عالم ده او شل کتابې چاپ کړي، څلوېښت کتابې چاپ کړي، بابا تا په دې څلوېښتو کتابو کې څلوېښت نوې خبرې کړي که دې نه دي کړي؟ زوایم اسی شیر تر ما پورې باید څوک بے مسؤلیت ونه لیکي. شیر هر رقمی د مسؤلیت په اساس باید ولیکو. که مونږ حمزه اوس څنګه ګڼو سي، حمزه ښه شاعر ده، غزل بابا ده، خو یې د مسؤلیت په اساس په پښتو کې شاعري وکړه، ځکه هغه په خپل په یو مرکه کې ویلې سي ما په اردو ادبیاتو کې شاعري کوله او د اردو ادبیاتو زما یو پیر وو، هغه ماته وویلې سي ته به د دې شاعرۍ نه په خپله ژبه کې شاعري وکړه، دا درته ډیره مهمه ده، ځکه دا تا خپله ژبه هم تا ته ضرورت لري. کله سي تا ته د تا ژبه ضرورت لري څه ورته کوي؟ بحث به راپورته کوو او دا ښه پیلامه ده سي ځوان لیکوال، نقد کوونکي، نقادان په دې باندې وغږیږي سي مونږ څومره مسؤلیت پذیره یو، څومره خودساز یو. اوس یو شی سي په دې کې ور اضافه کړم، خودسازي هم ډېره کمه کوو، ځان جوړونه. یعنې زموږ لیکوال نه سي پوښتنه وکړي سي په نړیوالو لیکوالو کې د شلو ادبي تیورسنانو نومونه راته ولیکه. دا اوس ډېرو سترو لیکوالو ته ووایي هغوی به هغه نوم نه سي درته لیکي، بیا که نوم درته ولیکي سي ورته د شلو متفاوت نظریه راته ولیکه، نه سي درته لیکي. کله سي نه سي لیکي معنا د ادبیات په زه ماته سي اوس ته ووایه سي شلو لیکوالو نومونه راته واخله، زه یو هم نه پېژنم، ځکه یې نه پېژنم سي. ماته په پښتو کې ستنه، په انګلیسي کې مطالعه کوي نسم، او غي مونږ ادیبانو د انګلیسي ادبیات سي لوستي دي، هغه پښتو ته راجباړي نه. یعنی مونږ په ادبیاتو برخه کې کمزور
یو. پښتنه کوم لیک سره او د لیکوالۍ سره د مسؤولانه چلند رامنځته کېدا لپاره باید څه وکړو؟ یوازې یوه خوا چې هغه مطالعه برخه ده، کنه نور کارونه ته اړتیا ده چې هغه وکړو؟
درې برخو باندې ویشم. مسؤلیت پذیری رامنځته کېدو لپاره لومړی کار دا ده سي مونږ باید نورې ژبې زده کړو. زمونږ ادیبان اول باید په دقیق ډول، په کره ډول خپله ژبه زده کړي. په دویم قدم کې هغه ژبې زده کړي سي دی غواړي سي په هماغه کې تخصصي کار وکړي. په دریم قدم کې ځان ته یو داسې میتود جوړ کړي سي زما په ژبه کې دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې ته دای سل کتابو ته ضرورت ده. په دې سلو کتابونو کې زه دا لس خپله ژباړم، او په دې سلو کتابونو دا سل کتاب خو مونږ په یو کال کې مطالعه کولای سو په نورو ژبو کې. کلم سي په یو کال کې نه، دای په دوه کالو کې مطالعه کړي. په دوه کالو کې مطالعه کړل د همغو کتابونو نه په استفادې په پښتو ادبیاتو کې یو څه ولر. زه اوس تاسو ته ووایم، بدبختانه به ووایم سي مونږ یوارې نورې ژبې زده کړې، بیا هم ادبیات پکې زده کړل، پانتون ته به یا مونږ نه ورتلو، یا به استادان نه راتلل، یا به سي راتلو بیا به جمعه. امغه خبر
نو مسولیت ورس لاړل
منځ ارس لاړل
اوس یو بل پښتنه کوم د خو یو خو چې مثلا د نو تحقیقاتو دروازې ډیر کم پرانیستل کیږي یو دې کې شک نشته چې کارم کې کیږي تر ډیره پوری داسي وی چې کومګ ته نوې ښکاری هغه موږ مشکل دی چې موږ مطالعه نه کړی کومګ په خوانی کتابونو ولول بیا پته لګیږي چې کاپی او کټو پیسټ څنګه دی پښتنه مې دا ده چې د لیک سره د مسؤلانه چلند په برخه کې مانوی خو څومره مهمه ده او هغه چوکاټي یا هغه فزیکی خو څومره مهمه ده
استاد صدیق روحي په ادبي څېړنې کتاب کې وایي چې لیک د لیکوال د پرستیج باسته لیکوالان خپل شهرت تم صد مرسي دا خو دینن ورځ دی پاره نه پات کیږي دا چاپ سوی کتاب کته لیک کړی یا د تحقیق کړی دا خو بسل کال وروسته یو څوک ګوري یو د پښتو ژبې یو لیونی عاشق براپور ته سی یو د ټول کتابونه به نقد کی کله سی نقدی تا مثلا زیلیکم وای بس تپان یو څوک سی د خواهشات په بنیاد شاعری کوله بل ورځ بیا به دا خبره کوي سی استاد محبوب شاه پلانای کتاب سی لیکلی دا 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 نیمګړتیا به لري تپان هغه پلانای کتاب سی لیکلی دا 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 مشکلات لري هغه مشکلات سی زوتی اوس درکو ولی ورته اندېښمن یو حل کوي نه سیننی دې ته اندېښمن سی چاپ مرکز ته ولی ګو مسولیت پذیری دا ده سی زه کتاب چاپ مرکز ته نه لګم زه کتاب په خپل پښتو ادیبان بیت سره کینی دا منځ کې سکومی وکړي دي دا لري که کشر د کوم شر د دوی په خپل منځ کې سره کینی یو تعهد دی جوړ کی متحدانه متحدانه یو پنځه کس خو سره کیناستای سو د پنځه کس د کینی استاد محبوب شاه دی راستي دا تاسو پنځه وړ کینی زما په دې کتاب د کتاب ټول مسولیت تا ته راځي د ماته نیمګړتیاوي پکې وخه سي زدا نیمګړتیاوي حل کم د دې ما سره تاسو احسان ده
محتوا وي مغرنګ
محتوا
ښه د ورسته پښتني په توګه څنګه کول شو چې په خپل ځوان لیکوالو کې په خواني چې دی هغه خو زموږ د قدر وړ اشخاص دي په ځوان لیکوالو کې د لیک سره د مسؤلیت پذیرې دغه توم نه پکې را پیاوړی کو په څو جملو کې لاندوازه ته
یو جمله وایم ورختا کیږي دینه وخت ډیر د دوی په مخ کې ډیر بتی مزل دی وکي خود ځواکمن مزل دی وکي ګام دی واخلی پالی پالی دی لاړ سي خودی غادب پلور دی لاړ سي سیده لزان لري
د افغانستان په لوګر ولایت کې څو تنه فرهنګیانو په خپل مالی لګښت د بهای جان په نوم یو محلنې مجله پیل کړې تر اوسه پورې دوه غنی خبرې شوې او درې مګنی هم چاپ ته د تیارېدو په حال کې ده د دغه مجلې مرستيال چلوونکي په هنیار تمهید الله سیلانی سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد په فنکار برخه کې خبرې کړې
فنکار
سلامی سب تاسی په لوګر کې د بهیجان په نوم باندې محلنۍ پیل کړی دا که اول دا وای شي د غنوم ورته څنګه بهیجان غوړه کړی دی
بهیجان مجله چې مونږه کله پیلوله ځکه مبهیجان نوم پر پکې خو چې لوګر کې بهیجان یو متصرف شخصیت دی خو شاعر کې شوی دی په کلور ته هم کار کړی دی د کی مو دوی لا ته درلودل یو هم مونږ ویل چې ځوانان لا جمع کو سره او د خوونې ورځې په برخه کې یو خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو ډیری تر څنګ مونږ ویل چې د بهیجان نوم ژوندای شي او په دغه خوونیز بهیر کې د بهیجان پر فکر کار وکړو ترڅو بهیجان د لوګر نه علاوه نور ولایتونو حتی د سیمې بهر خلک وپیژني او دغه افکار سره بلد شي
بهیجان مجله چې تر اوسه پورې محلنۍ دوه غنی راوتی هغه تا تر ننګرهار هم را رسیدلې وي ډیر وخت کیږي چې بهیجان مجله په سترګونه لیدل کیږي آیا محلې نه دی راغلی او کنه سنور مالی ستونزه ده
د بهیجان د مجلې د تفاول په برخه کې وایم چې دا یو خپلواکه مجله ده چا پورې تړلې نه ده کوم سیاسي سپورت یا داسې تجارانو پورې نه ده تړلې ملګري هم فکر ملګري چې په دغه مجله کې کار کوي دوی په خپلو پیسو دغه چاپوي د دې تر څنګ چې مالي لګښت کله دومره ستونزه نه لري په درېمې ګڼې باندې کار شروع دی نو موږ کوشش کوو چې ژر تر ژره یې راوباسو او په دغه مجله کې چې موږ سره کوم کار کوونکي دي ډېری د پوهنتون محصلین استادان مسئولیتونه دي فاوې هم په دینو فرهنګي کارونو مسئول فدي په دې خاطر لیکس ورسته شوی دی
که مناسب یې غنینو د یو سوتنو فعال ځوانانو چې دلته سره په بهیجان مجله کې چې کنه مرستي کوي او تا مالی مرسته کوي سوتنه مشخص کوي
شاه محمد ولی زوی رئیس د کار امور اجتماعي د ولایت لوګر او د دې ترڅنګ اختر محمد ژوندون چې خپل مدیر مسئول دی د مجلې دی او زغپلا د نور ملګری هم شته دي
تاسو په دغه بیجان مجله کې څه ډول مزامین جلبوي ټولنیز وی سیاسي وی ادبي وی فرهنګي وی
ډیرای مزامین یغلی فرهنګي دي یو برخه خو چې څلګه برخه پر مخ بیامه د بیجان افکار ته ور شوې ده چې مونږ یو افکار باندې کار کوو فور برخه هم لري فرهنګي برخه هم لري ټولنیز برخه هم تعقیبو سیاسي مسائل ډیر نه تعقیبوي خو هغه لیکنې چې ادب او سیاست پورې تړلې وي مون کولای شي هغه کتاب کو نور ډیرای پر کوون پر ځنې پر فرهنګ ټولنیز مسائل باندې سرخي
ما چې څومره بیجان مطالعه کړې دي هغه خو د پښتو موسیقي د هنر په وده کې هم ډیر زیات خدمات کړي دي تاسو چې د بایجان افکارو باندې دغه په تعارف باندې اخته دغه د موسیقي برخې ته هم پکې تمشوي
لا تر اوسه مو د موسیقي په برخې کې کار نه دی کړی ګنه اوله ګنه کې د پیغمبر باندې کار وکړي د په هغه تاسو فی ریپی باندې چې لای دي نه باندې طریقې پیراو دی دا ورسره ګنه مون دغه هو لرو ځان سره چې د په موسیقي د په انسان دوستۍ د پر ټولنیز اړیکو د پر موسیقي د پر ادب د پر ژبې د پر فولکلور ټول برخه باندې موږ پام شته چې کار کوو
که د مجلې نه لیک د لوګر ولایت فرهنګي وضعیت تر شو علاوه د دینه چالتہ کلنې د سنزلګل په نوم باندې مشایره د ایریګي او لوی مشایره وی د نور ولایتونو نه خلک مرضی او کزدا وای مې د دغه سنزلګل مشایری د بنسټ خودلو پورز باندې تلته موجودو د دغه لوی مشایرون علاوه په لوګر کې د فرهنګي ادبي ټوله نشته چې تاسو مثلا په افتوار 15 ورځو کې امیش کرا غون شي او داسي ادبي غونډې وکړي
تاسو کله وخت د سنزلګل مشایری بنسټ میخودل کې تاسو ویل چې موږ خپل حاضرو ما تاسو فکر کړئ په هغه وخت کې ډیر لیکوالان شاعران راغلي وو مګر د وخت په تیر دو سره دغه د سنزلګل مشایره هم هغه ځواني باندې نه لري ځکه امنیتي وضعیت په لوګر کې نه دی د نور سیمو لیکوالان ډیر نشي کولای چې په خضر راشي او ولوګر کې دا برنامه پر موږ دی یو ټولنه چې په محمد اغه ولسوالۍ کې کار کوي د ځوانانو په نوم دی هغه هم ډیر وخت وروسته نه کله یو مرشي دوه مرشي کله وخت درې میاشتې یو ګروپ ځوانان سره راجمع کوي نور په لوګر کې داسې فرهنګي فعالیتونه نه تر سترګو کیږي په لوګر کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او هغلته دغه زمینه ځوانان ته نه ده مسایده چې دوی د مشاعرې وکړي دوی د کینې خپل فرهنګي فعالیتونه دي پر مخ یوسي بایجان مجله کې کوم فکر کسان دي هغه مونږ د دې مجله تر څنګ نور خوانیز فعالیتونه هم لرو
مثلا سس خوانیز فعالیتونه تاسو لري
مثلا مونږ په شپږ میاشتو کې سلور میاشتو کې د مقالې لیکنه یو ازموینه تر سره کوو چې څو کې مقالې کې بیا غته جایزه ورکو د دې تر څنګ مونږ ازمایښتي کانکور هم اخلو د ورزش د برخې ریاست سره هم موږ هغه تفاهم شوایلی نو راتونکي کې دغه برخه مونږ رسمي کوو هم نور تعلیمی پروګرامونه دا دي چې مونږ غواړو بعضې نهادونو ته کتابونه ډالۍ کړو لکه مثلا پانتون نه دي ځینې مکاتب دي ځینې کتابخانې دي دا تعلیمی پروګرامونه لرو مونږ
کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه بدلون رامنځته کوي د زرپانی پونه نه نه پانه کې فرشته غني د بلا سیوره لنډه کې سره اوروي
زرپانه بلا سیوره لیکواله نسیما باری شپې تر پلاولاندې هیڅ نه ښکاریده سومی لری لوی لاره تیر شوی و کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه په دې رڼا کې به د خښتو د بټۍ لوړ لوړ دود کخونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې تورکي سر له بالښت څخه پورته کړ په ورخطا یې یو شاوخوا وکتل سترګې یې سره وموښلې سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته په ځای اوږد وغځېد یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو، پر ځای کې ناست، لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري. لرې یې په یو شي کې سترګې وګنډلې، خو ناببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړې کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو. ویل یې تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې د خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په دا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیرت خو دی؟ هو خیرت دی، کور ته ځم. تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه، پلاستیکي کڅوړه په لاس کې سره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. کله به چې د کوم موټر رڼا ورباندې برابره شوه، نو سیوری به یې د تورې بلا غوندې ښکاره شو او د مزدورانو تر ډګر پورې به راورسېد. د تورکی نور ملګري هم له خوبه راویښ شول. یو بل څخه یې پوښتنې وکړې چې څه پیښه ده، تورکی ولې داسې ناڅاپه کور ته ولاړ؟ دای خو درې ورځې مخکې له کور څخه راغی. ویل یې دا وار یې درې میاشتې تیروم. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پرېښووله او لکه د غال د شپې په تیاره کې خپل کور ته ور واوښت. لومړی د اور خونې ته ولاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا سوکا د خپلې میرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیلي څراغ پلته ښکته کړې او خپل زوی یې څنګ ته پروت و. تورکی یې ور د زړګي او بیا د جمیلې مخته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویده ول. سوکا یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سام یو لوی آخ ووت او د جمیلې له تندي څخه وینو داره وکړه. د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوه ډله زلوله، څوک ځوانان، څوک سپینګیري او څوک بیا په عمر پاخه خلک و. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لیرې څخه لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لیرې څو ماشومان ناست و او کله کله به یې تر خپل منځ سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا و. کله چې به کولنګ پر ډبره برابر شو، نو کړپ به یې د غره په لمنه کې ازانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب له څو سپین ږیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپین ږیري مخاطب کړل. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل یې خوب مې لیده چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنا ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله یوه لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا به له بل چا سره جوړه وي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی دی، پر داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لاره ووهله او خپله میرمن یې په شهادت ورسوله. د سپیناکا ببری وروځې پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې؟ داسې بیبي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلي یې صفت کو. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. ټول کور یې په همدې ښځې کور و. تورکی به په میاشتو میاشتو له کوره ورک و. خو دی به د ستنې کار کوو او په هغو پیسو به یې د کور ګزاره کوله. خو تورکی بدمرغه یې په قدر پوه نه شو او تور یې پې پورې کړ. کړپ شو، د قبر څنګ ته کولنګ پر خاورو ولوېد. په لوړ آواز یو چا غږ کړ، ملا صاحب راځئ، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک پر قبر ورغونډ شول. په یوه ګړی کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالي شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او اسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې، نری نری باران هم شروع شو. د جمیلې مور د خپل تور پړونی په پیڅکه په خپل باړخو رڼا رڼا اوښکه پاکه کړه او له ځان سره یې دا متل ووایه چې مړه شي مؤمنان یا به باد وي یا باران. له دې سره سم له قبر څخه ولاړه شوه. سوکا یې د قبر پر خښته لاس تکیه کړ. ویل یې زما لورکۍ، پر خدای مې سپارلې یې. زما خو څه په واس کې نه و پوره، خدای د ظالمانو مختور کی د غره په لمن کې د باد आवाज شپیل کای کاوه په هدیره کې یو تشه پلاستیکی کڅوړه باد یوې او بلې خواته ځلوله کله به لیبی او کله به لبلې ډبرې سره وجنګوله له هدیرې څخه څو ګامه لري یو بډای پنیولو ګامونو د کلی خواته لکه سیوري غوندې روانه و او سوکا سوکا لري کېده
افغانستان کې د ماشومان د ادبیاتو لپاره ډیر کار نه دی شوی په ځنګړي ډول د ماشوم لخوا ماشوم ته د ادبیاتو پنځونه بیخي خواره ده خو داسې ماشومان هم شته چې په دې برخه کې ښه استعدادونه لري د ادب جام په نننۍ برخه کې اجمل تورمان د یوې کوچنۍ لیکوالې د کار په اړه راپور برابر کړی
بیا قصه بعد کنیم قصه مرغابی و گرگ میفهمیم یا قصه به نام مرغابی و گرگ
نه کلن کیانا داوود په کابل کې د خصوصي خوانزي د څلورم ټولګي زده کوونکی ده دا د خوانزي د یو بکس کتابونو ترڅنګ نور کتابونه هم لولي ډیره د کیسو کتابونه خوخیږي او خپل هم خپل هم زول ماشومانو ته کیسې لیکي او وایي
تول شاید نو دتای شده باشه دیگه ما برای مثال ما از حیوانات نشته میگم ولی پیام ما برای انسان ها است
یک پروانه که رنگ او سرخ بود تنها مانده بود هیچ کس با او بازی نمی کرد
کیانوی همزولی او ټولګیوالی د دې کیسې خوخوي او د دوی په خبره زده کړه ورنه کوي
میگن بسیار خوب است باز میگن آه خوب شد گفتی که مثلا ما از درس ایره یاد گرفته مزی ازی یاد گرفته و خوب است که یه خدمت ها میشه به مردم و ایره خواهد من میخوانم برای رسیم فیلم که باز کم مثل چی است کمک
ده کیانا کسی پا مورا مجلا پنسلک میاشتنه او یوش می نور مجلو او نشریو که چاپ شویدی آرزو اسکرزاده د کیانا خون کی دا د خپل زده کوونکی راتلونکي ته ډیره هیله منه ده
کیانا جان یک دختر منظمه هست در ضمن ای که ما علاقه داریم به ای که بالاخره کیانا جان در حالت برسه که بتونه داستان های بهتر نوشته کنه و یک شاعر و نویسنده خوب باشه برای افغانستان
د ماشوم ادبیات دوه ډوله دي یو هغه چې لویانې د ماشومان لپاره لیکي او بل هغه چې خپل ماشومان د ماشومان لپاره لیکي په افغانستان کې دوهم هغه ته څومره کار شوی دی د افغانستان د ماشومان د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی په اړه وایي
لمبه د مرغ چې په دوه مبرخه کې کار ډیر کم شوی دی هغه له دې وجې چې موږ کله چې په ښوونځي کې ماشومان لومړی لیکلو ته هڅو نو هغوی ته فارمټونه ورکوو په هماغه کې باید دوی لیکل وکړي هغوی ته مقاله ورکوو چې د وطن په اړه یوه مقاله ولیکه نو زموږ تمه دا وي چې ماشوم باید ولیکي چې افغانستان زما هیواد دی یا ولیکي چې پر ما خپل هیواد ډیر ګران دی څو کلونه په دې باندې تیریږي چې ماشوم په دې باندې فکر کوي چې مثلا څنګه زما هیواد په ما ګران دی موږ غواړو چې په هماغه فارمټ ټونه کې دوی خپل هغه څه چې فکر کړي هغه ونه لیکي هغه څه چې مثلا په ټولنه کې اوري هغه ولیکي
کیناوی د کورنۍ غړو ورته تل کیسې ویلي او دا به په کیسو کیسو کې خوب تطلع
ما که خود بودم اگه پدرم قصه نمیگو مرا خواب نمیبر تا قصه که شب نمیشنیدم مرا خواب نمیبر بس پدرم هر شب با ما قصه میگو باز ما با قصه شو میشنیم بس کلان کشیدم از این خاطر سام قصه شو
ما شمانو تا دلویانو لخوا دا کسو ویل چه لبد مرغا دا دود اوس پا افغانستان که کرار کرار مخ بخط میدوده ما شمان لتنکی ما شم توبا لادبیاتو سره اشنا کوی او همداش نه ایده چې د ماشومان لخوا ماشومان ته د ادبی پنځونو لامل ګرځي او د یو هیواد د ماشوم ادبیات وته کوي
پروانګه کې سرخ بسیار خوشحال شد
او د مجلې په ورستۍ برخه ورېښمین خیال کې آزاد نظم لرو
پورا شل کال می وشول ورته ګورم پورا شل کال نن بیا د جړاش پد پورشل کاله می وشول ورته ګورم پورشل کاله نن بیا د جړاش په د پورشل کاله می فکر ورته وکړ پورا شل کال خبرې و نه کړې لنډه دا چی پورشل کاله می تیر کړل شل نه کړ پورشل کاله می تیر کړل شل می نه کړ پورشل کاله په غېګ د اسمان کې و څلور ستوري خو یو پکې اغیو لدې دریو سره جوړ پکې را نغلم لدې دریو سره جوړ پکې را نغلم او یاغي زما دوستی نه قبل ولا پورا شل کاله می فکر ورته وکړ پورا شل کاله می فکر ورته وکړ پورا شل کاله په تم ورته ناستوم یاغي تو او باغی تو یې معلوم نشو هم زړخت او زلمی تو یې معلوم نشو او زما د یاري لاس یې مانه خست پورا شل کالم کیږي ورته ګورم پورا شل کالم کیږي ورته ګورم پورا شل کال کیږي راته ګوري نه غراته د زړه غوټي را سپړی او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې ستوره تنگ شونن خبري شروع کړې ستوره تنگ شونن خبري شروع کړې راته وای ته شاعري خو به ژبه راته وای ته مینې خو به وسا راته وای ته خایسته خو به خوند راته وای ته نیازبینې خو به نازه راتوای ته شاعری خو به ژبه راتوای ته مئین خو به وسره راتوای ته خایسته خو به خوند راتوای ته نیازبین خو به نازه راتوای چې ته خان یې به دولت راتوای ته تصویر یې به احساس راتوای چې ته پیر یې به مورید راتوای مسافر یې خلار روکی خوزه چوپیم خوزه چوپیم او غک کوله نشم یاغی ستوره په یو سره لګیاو او خډیری بدی ردی راتوای خما غلی ورتوی خما غلی ورتویل هو شاعر يم شی لیکم خوزه څنګه يم به ژبه یاغی ستوره په خندا شوویل یدا سچم چوسی چواز د کوم څوک ناوړي ماوی مینو به وسیڅ ماوی مینو به وسیڅ ویلې ته مئن ګرځي او زه هم په مینه پایم خو نه ته ورسېدې شي او نه زه ورسېدې شم ویلې ته مئن ګرځي او زه هم په مینه پایم خو نه ته ورسېدې شي او نه زه ورسېدې شم نه محبوب د محبوبې شو او نه ستورې د سپوږمۍ شو تا ته هم راتلون کې ګوم دې ما ته هم راتلون کې ګوم دې ماوی ای یاغي خایستیم ما و ای یاغی خایستیم خزوانی لرم نو ولیم بی خوندا غه کټ کټ په خندا شوی زکه بی خوندی دا چې د حسن په بازار کې د خایسته سوالګر دی دریا په مال وخته ما ویناز او د نیازبین کې سن څنګه ما ویناز او د نیازبین کې سن څنګه ویل ی زکه زده ګورم نازولی ما کتلی در توایم چې ستا هم پای یو چې صحرا ده ماوی هو چې زب خان يم بي دولت ماوی هو چې زب خان يم بي دولت خو دولت زما شعر دي ستوري سر وڅاند غوسه شو ویل ډیرو دا شعر دل تلیکلی او بشمیر وي بیا اوخ کی توي ولي خو اخر یې ټکه 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 پاتې شوه ماویل یې یا غستوریا ماویل یې یا غستوریا څنګه تصویر يم بي احساس خو ستوري هیڅ راته نه ویل او لچوپتیانه می زواب واخست بیا می تکرار کړل چې بیا می تکرار کړل چې دا هغه پیرو د مورید څه کیسه خستوري غږ نه کاوه ما وی لشل کالو وستره تا دغ نیمګړی جواب مرا پریکتا خیر دې جواب راکړه خستوري هیڅ نه ویل لابه می بل سوال ته ځان جوړولا به می بل سوال ته ځان جوړو چې پاسمان کې د تالین دی غک شو ورې زی راغله د استوره ورک شو اسمان زماو دی یغي ستوري کې سوال وېدا اسمان زماو دی یغي ستوري کې سوال ری د اسمان لړی خواشینه غوسه شو اسمان د قهر کړی کی وه له خل مالک یې جواب را نه وې خل مالک یې جواب را نه وې اسمان زمونږ د خوار بخت پختنی ډیر وکړي اسمان زمونږ د خوار بخت پختنی ډیر وکړي خو مالک جواب ور نه کړ اسمان غرور وکړ، غصه یې وکړه، ولی محبوب د محبوبې نه شو او یاغي ستوری د سپوږمۍ نه شو، خو چا ځواب ورنه کړ. اسمان لکړی کو ورسته، اسمان لکړی کو ورسته لخپلو پاکو سترګو اوخ کی راتوی کړلی، خو سموک د بخت واړه مالک ځواب ورنه کړ.